ستړي مشي دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په روانه خبرونه کې به زه پامیر ساحل درته خبرونه وړاندې کوم او ما سره به بشیر ګواخي هغه به درته خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د کوټې په هزاره ټاون سیمه کې د برید له کبله یو شمېر کسان وژل شوي او پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوکه امریکایي الوتکو په برید کې مشکوک اور پکی وجل شوی دی. د تل پسیر لومړی ورزو خبرونو ته چزموږ همکار بشیر گواخی دروروي.
لومړی د خبرونو سر ټکی، د وزیرستان په د تخیل سیمه کې د ډرون الوتکو په برید کې لس شکمن ترهګر وژل شوي دي. په کوټه کې نامعلوم وسلوالو پنځه کسان وژلي او پنځه لس یې ژوبل کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د اوسامه بن لادن له کوره راویستل شوي اسناد ښیي چې هغه غوښتل په امریکا کې پر ریلګاډو بریدونه وکړي. د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د ډرون الوتکو په برید کې لس شکمن اورپکی وژل شوی دي. دا برید یوازې څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې په بډ آباد کې امریکایي ځواکونو د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اوسامه بن لادن وواژه. د پولیسو په وینا د کوټې په هزاره ټاون کې په یو وسلوال برید کې پنځه تنه وژل شوي، خو هزاره ډیموکراتیک ګوند وایي اته کسان یې وژل شوي او تر پنځه لسو زیات یې ژوبل دي. پیښه د یوې فاتحې په وخت شوې ده. د کوټې د پولیسو آی جی اپریشنز حامد شکیل وایي
دا تر سوي دي چې سهار تقریبا دغه ګاډیان کې خلک راغلي دي، اوله راکټ فایر کړي دي بکول د خلکو د اني شایدان بیا باید کې بیا د فایرنګ کړي دي هغه بندي. نو دا اوس پورې زموږ سره چې کوم انفارمیشن سره پنځه مړي دي او باقي خلک زخمي دي تقریبا پنځلس کسان چې دي.
د امریکای ولسمشر نن د هغه کمانډو پوځیانو سره ګوري چې د اوسامه بن لادن د وژلو عملیات یې ترسره کړي. د امریکایي چارواکو په وینا بارک اوباما به د هغه کسانو څخه مننه وکړي چې د القاعده مشر اوسامه یې په ایبټ آباد کې په خپل کور کې وواژه. پرون اوباما د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن د وژنې په مناسبت په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د نړیدلې ودانۍ په ځای د ګلانو ګېډۍ کېښوده. د دې مرکز دوه ودانۍ د 2001 کال د سپتمبر د 18 په بریدونو کې ونړیدې چې القاعده یې پړه پر غاړه واخیسته. ولسمشر اوباما د سپتمبر د 18 د قربانیانو په ګډون د خلکو لوی ډلې ته په وینا کې ویل په دې پیښه کې وژل شوي تر 3000 زیات امریکایان به هیڅکله نه هیروي. امریکایي چارواکي وایي چې د اوسامه بن لادن له کوره راویستل شوي اسناد ښیي چې هغه غوښتل په امریکا کې پر ریلګاډو بریدونه وکړي. خو د امریکا د ترهګرې ضد ادارو چارواکو ویلي چې د ممکنه بریدونو پلان په لومړیو مرحلو کې و او د برید د کېدو په اړه د کوم معلوم وخت په اړه څه نشي ویل کېدی. د پاکستان د پوځونو مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی وایي چې د بټ آباد په شان بله پیښه به ونه زغمي. رسنیو د پاکستاني پوځ د معلوماتو د ادارې آی ایس پی آر د یوې بیانیې په یادولو سره ویلي چې نوموړي دا خبره په پنډۍ کې د پاکستاني پوځ د کور کمانډرانو سره په ملاقات کې کړې. د آی ایس پی آر په بیان کې راغلي چې کیانی زیاته کړې که امریکا بیا پاکستان له خبرولو بغیر کوم داسې عملیات وکړه، نو دوی به ورسره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او پوځي اړیکو په اړه له سره غور وکړي. یاد دی وی چې درې ورځې وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې د اوسامه د وژنې د عملیاتو په محل پاکستان ته معلومات نه و ورکړل شوي. امریکایانو ویلي که پاکستان سره یې خبره شریکه کړې وی نو امکان و چې اوسامه ته دا معلومات رسیدلی وی او عملیات ناکامه شوي وی. فرانس د لیبیي صدر مومر القذافي پلوه څوارلس لیبیي ډیپلوماټانو ته له هېواده د وتلو حکم ورکړی. د فرانس د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې راغلی چې فرانس د یادو کسانو سفارتي حیثیت نور نه مني. د یادونې وړ ده چې فرانس لومړی هغه غربي هېواد دی چې د لیبیا د حکومت مخالفو یاغیانو شورا یې په رسمیت وپېژانده. فرانس د لیبیا سفارت هم بند کړی دی. بلخوا فرانس وایي چې په لیبیا کې له یاغیانو سره د مرستې په موخه جوړ شوی مالي صندوق باید په روانو څو اونیو کې فعال شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ایلن روپی وایي چې په بهر کې د لیبیا د کنګل شوو شتمنیو د آزادولو لپاره نورې هڅې پکار دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک د لیبیا د تماس په غونډه کې وویل چې دوی په دې لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د قذافي پر رژیم اقتصادي فشار زیات کی. او په مراکش کې چارواکو اعلان کړی چې درې کسانې په هغه چاودنه کې د لاس لرلو په شک نیولي چې د څو سیلانیانو په ګډون 14 تنه پکې 13 اونۍ ووژل شو. دا چاودنه یو اونۍ مخکې د مراکش ښار د چای څښلو په یو هوټل کې وشوه او 40 تنه نور پکې ټپین شو. د مراکش چارواکو ویلي چې نیول شوي کسان اکثره یې د القاعده ډلې غړي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال رادیو واوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې فرانسې له لیبیا د لیبیا د حکومت هغه 14 سفارتکاران نو طویل دي چې لخپه د لدی هیواد دی وزي او زکه چې د دوی په رسمیت پیژندنه نور پای ته رسیدلې ده او د دوی دنده هم پای ته رسیدلې ده. فرانسې د لیبیا سفارت هم په خپل هیواد کې بند کړی دی. په کوټه کې د هزاره ټاون په اوسیدونکو برید شوی دی چې پکې 15 کسان وژل شوي.
دا تر سوي دي چې سار تقریبا دلا ګاډیان کې خلک راغلي دي. اول راکټ فایر کړی دي بکول د خلکو د انی شایدان بیا باید چې بیا د فایرینګ کړی دی. هغه
دا اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې له کړکېټ سره مخامخ دي. یو کارپو هوایي
We have all of us in the journalistic community, people in Pakistan and the U.S. and Afghanistan and India have known for a long time that there was a lie at the heart of our relationship with Pakistan.
پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکو برید شوې ده. دا نور رپورټونه سره د ونیز خبرونې روښانه مستقبل به در خبره کړو. لمشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. رواني میاشتې په دویمه نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې عملیات وکړل او هلته یې اسامه بن لادن چې د القاعده مشر و هغه یې وواژه. اوس ورزو پېښور ته. هلته زموږ خبریال غلام غوث موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث سره به دا خبره کوو چې په پېښور کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته جماعت اسلامي چې د پاکستان یو مذهبي ګوند دی سیاسي ګوند دی د هغوی غړو عدالته یو احتجاج کړی دی د اسامه بن لادن د وژلو پر ضد باندې. نو غلام غوث ما سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث که په دې اړه لږ تفصیل راته راکړي چې جماعت اسلامي نن احتجاج وکړ څومره خلکو پکې ګډون کړی؟
جی په مسائل جماعت اسلامی چې کم نن د احتجاج او د لاریونونو کال ور کړی و په ټول پاکستان کې. نو په هغه سلسله کې چې کم نن په پېښور کې هم دوا مظاهره وشوله او د صوبې چې کم د جماعت اسلامی چې د صوبې کم لوړ پوړي د غړي او عہدیدارانو او هغې بټاباد ته تللي وو پروفیسر ابراهیم او نور. او په پېښور کې چې کومه مظاهره وشوه نو هغه چې کوم مسجد نادر خان دی دا غین هغې دغه لاریون شروع کړو د چې چوکیدګاره پورې لاړل او بیا یې هلته کې چې کوم دی نو هغه وکړله مظاهره وکړله. په هغې کې چې کوم دی نو په سلګونو تقریبا داسې 15 کسانو چې کوم دی نو په هغې کې ګډون وکړو او په هغې کې چې کوم د جماعت اسلامي لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړو. نو په هغې کې یو شفیع احمد خان و چې هغه د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا
صحیح. پدی که مشران هم د جماعت اسلامی زنی سیمیز مشران در تو وای چې په دغه دوی چې د احتجاج کاوه دغه احتجاج دوی د اسامه بن لادن د وژنې پر ضد کړی دی او کنا پدی کړی دی چې د امریکا ځواکونه پاکستان ته راننوتی وو؟
بالکل جی پامی سائل صاحب دیو د چکم بنیادی دغه ایجنډا و د احتجاج نو پاغې کې دو خبرې وی. اولنې خبره چې کوم نو هغه د پاکستان کې د امریکې مداخلت یعنی دغه په بټابت کې د امریکې خصوصي ځواکونو کوم عملیات کړی نو د دغه په ضد باندې هغې دا ویله چې دا د پاکستان د خود مختاری په ضد باندې یو دغلی یو ګام دی. نو اولنې دغه پکې دغه وه اولنې نقطه د هغې په دغه کې په لاریون کې او دویمه نقطه چې کومه وه نو په هغې کې لکه د پاکستان د حکومت په ناکامي چې هغې د دغه عملیاتو نه خبر نه وو. نو دویمه نقطه پکې دغه وه خو تر دغه دویمه نقطه کې هغه زیاتره لکه مطلب چې کومې امنیتي ادارې دي نو هغه نقه نکړي چې کوم سیاسي چارواکي دي.
صحیح. یعنی په سیاسي چارواکو باندې او په سیاسي ګوندونو چې دا مهال په حکومت کې دي په هغوی باندې نیوکه وکړي. صحیح. غلام غوث کدار ته وایي چې په پېښور کې د جماعت اسلامي لورې په دغه لاریون کې آیا ولسی وګړو هم ګډون کړی و او که څنګه؟
نو امیر شاهین صاحب په هغه کې چې کوم دغه د مسجد نادر خان نه وخت د چوکیدار پورې چې په هغه ځای کې کوم قانونونه او ولسي وګړي وو نو هغې د مخکې نه په لوډسپیکرې دغه کړې وې په ځانو کې لګولې وې او اعلانې یې کولې چې اوس به مونږ دغه احتجاجي دغه کوو لاریون ته. نو د هغه ځایونو چې کوم دغه ولسي وګړي وو نو هغې پکې شرکت کړی و. نور د لرو پتو علاقونو یا نور د پېښور چې کوم نور یې دغه دي علاقې دي نو د هغې نه ولا عام ولسي وګړي نه وو راغلي. البته چې د پېښور نورې کومې علاقې دي نو د هغې نه چې جماعت اسلامي کوم وګړي وو هغې ورته راغلي.
یو جهان مننه غلام غوث ما سره د ټلیفون په کرخو. غلام غوث په پیښور کې زموږ خبريال دی او د ویل چې د په جماعت اسلامي په دغه کې مظاهره کړې ده لاریونې کړې ده په پیښور کې او ځکه کړې ده چې دوی د پاکستان په حکومت په ناکامۍ او د امریکا په مداخله باندې غبرګون ښودلې ده. په ایبټ آباد کې چرته چې اسامه بن لادن وژل شوی و هلته زموږ خبريال د ټلیفون په کرخه د موږ سره فواد علي شاه. فواد علي شاه سره خبرې کوو او فواد علي شاه نو پوښتنه کوو چې فواد علي شاه نن خو د جمعې ورځ وه په ایبټ آباد کې څه صورت حال و په دغه سیمه کې چرته چې اسامه بن لادن وژل شوی؟ فواد ته زما غږ اورې؟
هلو.
وو فواد علي شاه ته زما غږ اورې؟ ښه. زه دا وایم چې نن خو د جمعې ورځ وه په ایبټ آباد کې نو په کوم ځای کې چې اسامه بن لادن د امریکا ځانګړو ځواکونو وژلی دی هغې سیمې کې نن څه صورت حال وو او څه هلې ځلې روانې وې په ایبټ آباد کې؟
امیر یو غټه خبره دا ده چې بلال ټاون چېرته کې چې د اسامه کور دی هغه وژلې شوی او هغه نن بیا چې کړی شوی دی هلته کې څوک نشته دی. پولیس چې دی پولیس او فوج چې دی هغه علاقې خالي کړي دي او پوره ځای بیا بند کړی دی بلال ټاون. دویمه غټه خبره چې نن دلته کې جماعت اسلامي او احتجاج کړی او د جمعې لمونځ نه پس راوتي وو او د ایبټ آباد د بس اډې نه والی د ایبټ آباد د مین بازاره پورې چې دی هغه پیلا لاړل او بیان ته کې پروفیسر ابراهیم چې دی د جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا سانج مشر هغه تقریر وکړو.
صحیح. داستا فواد علي شاه غږ دې ډېر قطع قطع راځي مونږ ستا د غږ نشو اورېدای. فواد مونږ داستا غږ نشو اورېدای تاسو کله خپل زیت تغییر ورکړي؟
امیر دلته کې باران روان دی او سیلۍ د دې په وجه ما په خیال څه مسله راځي.
صحیح. تاسو ویل چې د جماعت اسلامي له خوا دلته یو احتجاج شوی دی، دا احتجاج موضوع څه و؟ آیا دا موضوع و چې امریکایي ځواکونه پاکستان ته راننوتي دي او د پاکستان حکومت ناکامي ده کنه دوی د اسامه بن لادن په وژنې باندې غبرګون خوده؟
دلته کې چې پروفیسر ابراهیم او ډاکټر طارق شیرازی چې د ایبټ آباد څانګې مشر د جماعت اسلامي هغه چې کوم تقریرونه وکړو د هغې خو ویناو دا وه چې ماډو مړ شوی نه دی او دا اوباما یو ډرامه کوي امریکې سره ډېر څه ثبوت نشته دی. خو غټه چې کومه دی چې تنقید وکړو په چا باندې هغه د پاکستان فوج و او د پاکستان صدر آصف علي زرداری و. دی غټه چې خلکو کوم اطنارې ووالې چغې ووالې هغه د پاکستان فوج خلاف وي او د صدر آصف علي زرداری خلاف وي. د فوج خلاف خلکو ویل چې ولې زموږ فوج دو چې امریکایي ځواکونه راغو او هغه یې هغه وکړو او بیا د جلسې په آخر کې د امریکې نه خه دی غوښتنه وکړه چې دا د خپل ټول فوجونه د پاکستان نه او افغانستان نه وباسي. نو د تنقید چې کوم غټ هغه و نو هغه د پاکستان فوج او صدر آصف علي زرداری و. په امریکا باندې د دې دواړو په نسبت کم تنقید شو په امریکا.
صحیح. یو جهان مننه فواد علي شاه چې موږ سره د ټلیفون په کرخه ویلې ایبټ آباد او معلومات دې راته راکول. فواد علي شاه موږ سره اوریدونکو د ټلیفون په کرخه و. فواد علي شاه ویل چې د جماعت اسلامي له لوري په ایبټ آباد کې هم احتجاج شوی دی او په دې احتجاج پر مهال د دې جلسې پر مهال د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم چې په پارلمان کې هم پاتې شوی دی او د ویل دي چې اسامه بن لادن د القاعده مشر هیڅ وژل شوی نه دی او دا امریکا سم خبره نه کوي. د دې ترڅنګ بیا د دغه عملیاتو په خبرګون کې په د پاکستان په پوز باندې هم نیوکه کړې دي، او د دې ترڅنګ پر پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري هم تنقید کړی دی او ویلي دي چې آصف علي زرداري ته نو په کار چې بهرني ځواکونه پرېږدي خپل هیواد ته. په دې موضوع باندې به نور رپورټونه هم تاسو ته ورو، خو تر یوې لنډې دمې وروسته ورزو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټه مشکوک امریکایي الوتکو برید شوی دی چې پکې مشکوک اورپکی وژل شوی دی. د هغې معلومات به درکو.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان باندې د بي پيلوټه مشکوک امریکایي الوتکو برید شوی دی، او دا برید پر داسې مهال شوی دی چې د رواني میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد سیمه کې القاعده ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژل شو، او امریکایي ځواکونو دلته ځانګړي عملیات کړي ول. د شمالي وزیرستان په دغه بي پيلوټه الوتکو په برید کې څومره مرګ ژوبله شوې ده؟ عمر دراز وزیر موږ سره سیمینا د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز، په دې اړه باندې کلک تفصیل را ته راکې. عمر دراز وزیر، تاسو زما غا غوري عمر دراز وزیر تزمنګ غغ نورزی، او له هغه سره به وس لګه شیبه ورسته خبرې کو. وس ورزو یو رپورت ته. دروانی میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان په پوځي خارې بټاباد کې د اسامه بن لادن تر وژنې ورسته د پاکستان او امریکا اړیکې له سخت فشار سره مخامخ شوې دي. په امریکا کې د کانګرس یو شمیر غړو د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت غږ کړی دی چې له پاکستان سره د پر اړیکو نظر ثانی وکړي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال مجید بابر نور تفصیل راکوي.
د تیرو لسو کالونو د امریکا او پاکستان د اړیکو مرکز القاعده او د هغې مشر اسامه بن لادن وو. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې نه پس چې پکې په نیویارک او واشنگتن کې د 3000 نه زیات عام وګړي وجلې شوي، اسامه بن لادن او القاعده خپل تر ټولو مهم دښمن ګڼلو، او په دې لړ کې پاکستان نه د مرستو غوښتنه کړې وه. هغه وخت په پاکستان کې د پرویز مشرف په مشرۍ کې د پوز حکمرانی وه، او پرویز مشرف په جاره امریکا سره د مرستو او د ترهګرۍ په ضد په جنگ کې د ملګرتیا اعلان کړی وو. امریکا تر دا مهال پاکستان په تیرو لسو کالو کې په پوزي او ولسی مت کې 28 ډالر مرستې کړې دي. د پاکستان حکومتي او پوزي چارواکو په بیا بیا دا ویلي وو چې اسامه بن لادن پاکستان کې نشته. خو د مئی په درېمه نیټه په ایبټ آباد کې پوزي چوڼې سره نږدې د اسامه بن لادن وجنې د پاکستان په اړه نورې پوښتنې راپورته کړې دي. په امریکا کې د نیویارک ټایمز د مجلې خبریاله میرمن الیزابت روبن وایي چې دا لوبه نوره پای ته رسیدلې ده.
We have all of us in the journalistic community, people in Pakistan and the US and Afghanistan and India have known for a long time that there was a lie at the heart of our relationship with Pakistan. We are giving billions of dollars to Pakistani military and the government.
زما په نظر لوبه اوس ختم شوه، ځکه مونږ ټول خبريالانو ته پاکستان ولس، امریکایي او افغان ولس ټول ته معلومه و چې پاکستان او امریکا تعلقات په دروغ ولاړ وو. مونږ پاکستان او پوسټ په عربونو ډالر د مرستې په توګه ورکوو، او د کلونو پورې پاکستان مونږ سره د دوستۍ پلمه کوله، او ټول نړۍ ته معلومه ده چې دوی طالبانو سره مالی مرستې کوي، او اسامه اول ظاهري ته پټ ځایونه ورکوي. اوس خلک تر پوزې راغلل، او پاکستان پوسټ په دې ویلو مجبور شول چې بس دې کنه په دین کېږي. لکه زرداری په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقاله ولیکله، وایي چې موږ ته نو معلومه کېدای شي. زرداری ته معلومه نه و، خو کایني ته هم نه و معلومه، په ایسای کې خلکو ته نه و معلومه. دا اوس یو ټوکه ښکاري. اوس په کار ده چې دا لوبه ختم شي، او پاکستان له اوس پریکړه په کار ده چې څه غواړي.
And finally people are just saying this is enough.
اوس چې پاکستان په یو دوه کې حیران دی چې سو وایي او سو کړی، نو امریکا څه نظر لري؟ ځکه چې اسامه بن لادن خود منځ لاړو، خو د راپورونو تر مخه لا یو شمیر نور امریکا ته مطلوب ترهګر په پاکستان کې پټ دي، لکه مولا عمر، ایمن الزواهری او ګلبدین حکمتیار. نو آیا اوس به امریکا د پاکستان په خبرو اعتبار پرېږدي، او نیخ په نیغه بعد د پوځي عملیاتو لار خپلوي؟ په واشنگتن کې د ډان رسپانی خبریال انور اقبال وایي چې امریکا کېدای شي نورې غوښتنې وکړي.
US military action yet in Pakistan. I think nobody's even talking about that. I think نه نه امریکا به اوس په پاکستان کې دننه پوځي عملیات نه کوي، بلکې دوی به زما په نظر له پاکستان نه غواړي چې کوچلي ګامونه پورته کړي. لکه د مثال په توګه امریکا پاکستان ته ویلی سي چې په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. دې نه پرته کېدای سي امریکا پاکستان نه غوښتنه وکړي چې په کراچۍ کې د توندلارو پر ضد عملیات وکړي، ځکه چې په کراچۍ کې هم القاعدې او د طالبانو د سرسر کسانو ځانونه پټ کړي دي، او کېدای سي پاکستان نه د کوټي شورا پر ضد عملیاتو غوښتنه هم وکړي.
د اوسامه بن لادن وجنې که یو خوا امریکایي ولس ته خوشحالي بخلې ده، نو بل خوا د کانګرس او سینټ غړي دې ته هڅولي دي چې اوباما اداره دې پاکستان سره په اړیکو یو وار بیا نظرثانی وکړي.
د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه مو د مجید بابر رپورټ اوریدو.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
اوسم یو ځل بیا موږ سره د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر نه به دا پوښتنه کوو چې په شمالي وزیرستان کې چې نن د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو کوم برید شوی دی، په دې کې څومره مشکوک اور پکې وژل شوی دی؟ عمر دراز وزیر که په دې اړه تفصیل راکړي.
ډیره مننه. بالکل، نن ماسپښین دوه بجې چې کوم برید ترسره شوی دی، مقامي انتظامیه د معلوماتو تر مخه دوه بجې دغه شوی دی چې بې پیلوټه الوتکو د سرخار میرانشاه نه 60 کیلومتره لویدیځ اړخ ته تحصیل د تاخیل یوه غرنۍ سیمه ده چې هغه دوه توی ورته وایي. دلته د وسلوالو یو کور په نښه کړی دی، ورباندې څلور میزایل داغلی دي. یو بل استخباراتي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه وخت بعضې وسلوال طالبان په یو ګاډي کې وو چې هلته مکاني ورکوټي هوټل وو، هغه مخې ته چالته سلور نور میزایل ور باندې وداغل چې غنه هوټل ته هم ځان رسیدل دی. په مجموعي توګه په دا دواړو بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي او سلور نور چې کم دی هغه ژوبل شوی دي.
سایتاسه د پدې اړه باندې تفصیل راکړه چې 15 مشکوک اور پکې په دغه بریټ کې وژل شوی دي، دا څومره مودې وروسته په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکو بریدو؟
بالکل، دین وړاندې چې کم بریج شوی وو هغه 13 په 22 نیټه باندې شوی وو. د 13 22 نیټې نه پس په روانه میاشت کې دغه اولنی برید وو چې په شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل کې وشو. دین وړاندې په 22 نیټه باندې چې کم بریج شوی وو د سب ډویژن میرلینا 30 کیلومتره شمال ته تحصیل سپین وم په سیمه کې شوی وو چې په هغه کې 15 کسان وژل شوی وو. په هغه کې 2 زنانه او یو د کور ماشوم هم شامل وو د وسلوالو طالبانو په ګډون.
ډیر مننه عمر دراز وزیر، موږ سره د ټلیفون په کرخو د مشال رادیو خبریال او د موږ ته تفصیل راکاوه چې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې 15 مشکوک کورپکی وژل شوی دي. پر شمالي وزیرستان د برید پرداسې محل شوی دی چې د روانې میاشتې په 2 نیټه په پاکستان کې اسامه بن لادن ووژل شو. که څه هم په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې پر ضد د جماعت اسلامي له لورې احتجاج اعلان شوی دی، خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د دې پیښې په اړه د عادي خلکو عکس العمل یا رد عمل هسې نه ښکاري، لکه چې په کال 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکوره کېدو پر مهال لیدل شوی و. داسې ولې ده؟ عبدالحی کاکړ له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه یې کړې ده.
که څه هم داسې فکر کېږي چې په پاکستان کې په پرتله ایزه توګه د امریکا پر ضد نفرت زیات دی، خو په بټاباد کې د امریکا له لوري د اسامه بن لادن د وژنې پر ضد د عامو خلکو او د سیاسي ګوندونو رد عمل د پخوانیو پیښو په مقابله کې لږ څه برعکس ښکاري. په پېښور کې د سیمې د چارو کارپو خادم حسین وایي چې په تیرو 10 کې د القاعدې او طالبانو عملیات د دې سبب سو چې نن عام خلک د اسامه بن لادن په وژنه عملی احتجاج کولو ته تیار نه دي.
د ترهګرۍ یا د انتهاګرۍ په ضد فکري حواله باندې هم او عملي حواله باندې هم د خلکو یو زیات اکثریت د ترهګرۍ په ضد ولاړ دی. د دغه ضد باندې ودرېدو عملي نتیجه دا ده چې مثلا صرف دا چې د اسامه بن لادن په وژنې دلته یو ډېر مثبت احساس خلک لري چې دا ښه کار وشو. دې سره سره د خلکو خبره دا ده چې داسې ښکاري د پاکستان استابلیشمنت خو د ترهګرۍ یا د انتخاګرۍ چې کوم قوتونه دي هغه سره هم مرسته کوي ولاړ دي.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو زاهد حسین چې د ترهګرۍ په اړه کتابونه هم لیکلي دي بیا برعکس خبره کوي. نوموړی وایي د اسامه بن لادن د وژنې په اړه خلک اوس هم ګوته په غاښ دي او حیران دي چې دا وسوسه
ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسامہ
یوا تر ٹولو بنیادی خبر دادا چې خلق پدی یقین نہ کوي چې اسامہ بن لادن وجل شوی دی دو موجدا دا مذهبي ګوندونه چې په ښکارا نه بلکې په پټه د اسامہ بن لادن پلوي کوله د خلکو په سرکونو باندې پراوستو کې پاتې راغلی دی بل وجدا دا چې خلق تر اوسه پورې حق حیران دي چې دا څه وشو بلدا چې اسامہ بن لادن دومره وخت دلته اوسېده او هیڅ څوک ترې خبر هم نشو او هغه هم په داسې ځای کې پټ وو چې هغه ته د سخت امنیت چاونی ویل کېږي بل پښتنه خلک دا هم راپورته کوي چې امریکایان دومره حساسې سیمې ته راځي عملیات کوي او بیرته ځي نو دا هغه وجدي چې د خلکو په دې پیښه دومره زیات رد عمل مخې ته نه دی راغلی
خادم حسین زیاتوی چې د دې پیښو وروسته په خلکو کې یو بل احساس ورو ورو پیدا کیږي چې پاکستان سالمیت ته له دباندې څخه خطر دومره نه ده لکه چې په ملک کې دننه د هیواد سالمیت له خطر سره مخامخ دی
اوس چې دا کوم عمل ښکاری یا کوم دی خلکو احساس ښکاری هغه احساس د هغه استابلیشمنت د بنیادی مکس په ضد دی مثلا د سالمیت په ضد دی اگر دوی کی دننه سالمیت زیات اهم دی بنسبت د چت بهر نه کی د بهر نه چې کوم سالمیت باندې گزارو نه کیږي اگر ځکه کیږي چې دننه سالمیت خطر ده او اگر ځکه دا چې انتحاګری ته مرسته ملایي پاکستان استابلیشمنت ما کوم سنتر سره تړلی شوی جماعتونه دی دوندونه دی اږي خلک به امریکای دی عمل په ضد سړکونو ته ډیر کم راوستي شي
لږې پرته ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د اسامہ بن لادن د پیشي نه یوازې اولس سیاسي ګوندونه پاوځ بلکې په مجموعي توګه پاکستان له سیاسي او ډیپلوماټیک پلوه له یو لوی بحران سره مخامخ کړی دی
تاسو د مشال رادیو د خبريال عبدالحی کاکړ رپورټ اوریدل چې پکې مو اوریدل چې ولې خلک د 2001 کال پرتلا وست اسامه بن لادن د وژنې پر ضد نه راپورته کیږي رد عمل یې نه دی خودلې نو په دې کې تاسو د شنون کې تحلیلګر خادم حسین لخلې اوریدل چې زکه چې د پاکستان دننه خلکو ته د احساس شوې دي خلک پوه شوې دي چې دغه ترهګر دغه اورپکی د دوی په ګټه نه دي او دا د دوی دښمنان دي نو د دې لپاره خلک د اسامه بن لادن د وژنې پر ضد احتجاجي کارروایانو کې یا په مظاهرو کې برخه نه اخلي که څه هم نن د جماعت اسلامي لورې په پیښور او په ایبټ آباد کې جلسې او مظاهرې شوې دي
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
تر اشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیري مواوري خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ په پیښور کې 4 بجې او 23 دقیقې دی تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ د دې ترڅنګ تاسو د دغه ټول خبرونه په اړه په لیکنې بڑا تبصره تجزیه تحلیلونه او مرکې هم لوستلای شي هم یې اوریدلای شي او هم ځنې ویډیوګانې پرتی دي چې هغه تاسو لیدلای شي او د دې ځنه تاسو په دې باندې خپل نظر هم څرګندونه شي تاسو موږ سره اړیکه هم ټینګولای شي په مشال رادیو @rferl.org بریکلیک باندې مختتا سه کبریکلیک راوستوي نو څه پیشنهادونه یا وړاندیزونه چې تاسو دي په هغه باندې به موږ غور کوو په روانه خبرونه کې به تاسو واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایتالیا په پلازمینې روم کې خبریالانو ته ویلي چې پاکستان د القاعده پر مشرتابه له مودې راهیسې فشار راوسته دی، خو دې هیواد ته لا نور ګامونه هم پورته کول پکار دي. د دې ترڅنګ تاسې به له د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال له یو ستر خبریال لوی خبریال رحیم الله یوسفزی خبرو سره هم له هغه د خبرو به هم خبر شي. خو تر هر څه لمخې وسورزو بشیر گواخ ته بشیر گواخ سټوډیو ته راغله دي. دا مهال په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي او له هغه به د خبرونو سرټکی واورو.
د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د ډرون الوتکو په بریدونو کې 15 شکمن ترهګر وژل شو دي. په کوټه کې نامعلوم وسلوالو 15 کسان وژلي او 15 یې جوبل کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د اسامه بن لادن له کور راوستل شوی اسناد ښیي چې هغه غوښتل په امریکا کې پر ریل ګاډو بریدونه وکړي. د پاکستان پوز ویلي کې امریکا په پاکستان کې د دوی له خبرولو پرته بیا عملیات وکړو نو په پوځي اړیکو به ورسره له سره غور وکړي. او فرانس د لیبیا د صدر مومر قذافی په لوه 14 ډیپلوماټانو ته له هیواده د وتلو حکم ورکړی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایتالیا په پلازمینې روم کې خبریالانو ته ویلي چې پاکستان د القاعده پر مشرتابه له مودې راهیسې فشار راوسته دی، خو دې هیواد ته لا نور ګامونه هم پورته کول پکار دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال هارون باچا رپورټ راستول دی.
د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن ویلی که سهم له پاکستان سره د هیواد اړیکې مدام کړکېچنې پاتې شوي، ولې بیا هم د دواړو هیوادو د حکومتي ادارو په تیر بیا د اولسونو ترمنځ د ملګرتیا او باور پیاوړي کول یې اړین بللی دي. نوموړی اروپایي هیواد ایتالیا ته د خپل سفر پر مهال په پلازمینه روم کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د یو مهم رول په لوبولو، په القاعده او د دې په مشرتابه د بیساري دباو پر وړلو کې غټه ونډه درلودلې، ولې ورسره یې په عین حال کې د دغو هڅو د لا ګړندي کولو خبره هم وکړه. موږ باید دا خبره هیر نه کړو چې د یو تن په وجل کېدو سره به د القاعده او هم یې د ملګرو پر ضد جګړه ونه درېږي. موږ باید نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزه لا هم پسې پراخه
کړو.
د امریکا د خارجه وزیر دا څرګندونه په داسې حال کې مخته راځي چې د پاکستان پوز په دغه هیواد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته 13 ورځ په لومړي ځل د یوې اعلامیې په ترڅ کې د خپل غبرګون ښودلو پر مهال دړکه کړې چې کچره امریکا له دې وروسته هم د پاکستان په خاوره خپل سری عملیاتو کولو ته دوام ورکړي، نو د دواړو هیوادو ترمنځ رواني پوځي او استخباراتي راتي همکارای به خړی پړی شي. په ورته وخت کې بیا د امریکا متحده ایالاتو د استازو د جرګې رئیس جان بونر ویلی په دې سربېره چې اسامه بن لادن د پاکستان پایتخت نږدې په یو اخار کې وموندل شو، امریکا باید له دغه هیواد سره خپل همکارۍ پیاوړي کول لپامه ونه غورځوي. هم د امریکا په کانګرس کې د سېنات د بهرنیو چارو د کمیټې لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا پالیسیو ته د کتنې په مخه جوړې یوې استمایا غونډې ته د وینا پر مهال د یادې کمیټې مشر جان کیری وویل چې د امریکا د قومي سلامتیا لپاره د دغه هیواد پاکستان سره اړیکې ډېر د ارزښت وړ دي. نوموړي د پاکستان په بټاباد کې د اسامه وژنې ته اشاره کول وویل چې دغه ورستۍ پیښې د امریکایانو په ذهنونو کې یو لړ پوښتنې راولاړې کړې چې په وینا یې باید ځواب ورته وویل شي.
Pakistan's military and intelligence services know.
د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو ته څومره معلوماتو او یای هم د اسامه بن لادن د زایزګي معلومولو په حق لا قانوني اختیار تر کومه بریده کارولیو. دوی سو ویل چې د دغه کور دننه سو کوسید دا څنګه ممکن ده چې بن لادن د پاکستان هغه لوی دیزی پولیتنیز دی پاتې کېدو چرته چې جنرال کیانی د 13 نه په خپل خبرو کې دا وکړه چې پوز یې تر هغه لا په ماته ورکولو کې بریالي شوی دی.
سلیبریټینګ د پاکستانی ملټری بریکینګ د بیک of terrorism.
سېنټر کیری په خپل سرګندونو کې په ډاګه کړه چې پروستیو کې د پاکستان سره د همکارۍ په ترڅ کې په سیمه کې د ستاینې وړ ستراتیژیکي ګټې لاسته راوړي چې د ډرون حملو په شکل کې د غلطه د القاعده په شلو کې د 1400 مهم مشرانو وژل کېدل په ځانګړي توګه یاد کړل. نوموړي زیاته کړه د امریکا پاکستان سره د اړیکو سرنګواله بعد دغه هیواد داخلي صورتحال پورې اړه لري. آیا داسې به وشي چې افراطي طاقتونه به نور هم پیاوړي شي او په منځلاري اکثریت وا خپل تسلط قائم کی. کچره داسې وا نو ظاهر ده زمونږ تر دامن تعلق به خراب او زمونږ ګټه به لا هم له خطر سره مخ شي. او یا بیا دا چې پاکستان بعد د بنسټي خودونکو محمد علي جناح په معرفي کړي اصولو د عمل کولو په نتیجه کې په یو باثباته او معتدل جمهوري نظام کې بدل شي تر څو په اقتصادي او ټولنیز توګه مضبوط او لخپلو گاونډیو سره په امن کې اوسیدونکو هیواد جوړ شي. که داسې وا نو زمونږ او د پاکستان ترمنځ تعلق او کاري همکارۍ به یقینا چې وده بیا ومومي. که څه هم د اسامه بن لادن د پاکستان په خاوره ژوند کولو او بیا یې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې هم دغلته له لاسه ورکولو د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار شکمنه کړې، ولې راپورونه ښایي چې د صدر اوباما اداره او هم د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړي لا هم غواړي د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتبار یو رشته را جوړ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
د اسامه بن لادن له وژنې سره به په پاکستان او افغانستان کې د القاعدې شبکې او وسلوالو کسانو او د هغوی د لویو ملاتړ کوونکو تحریک طالبان پاکستان پر هلو ځلو څه ډول اغیز وشي او د دوی راتلن کې تګلاره به څه ډول وي او خپل د اسامه بن لادن پر وژنه به د پاکستان حکومت او پوځ غبرګون هم یو شانتې نه ښکاري. دا او له دې سره تړلې نورې پوښتنې د مشال همکار ګلیاس په پېښور کې د سیمې د چارو له کارپو او له مشر خبریال رحیم الله یوسفزي سره څېړلې دي او په سر کې ترې پوښتنې چې د اسامه بن لادن پر وژنه د القاعده او طالبانو د سرګند عکس العمل نه دی راغلی. دا ولې
یو خدا خبره ده چې تر اوسه پورې د هغې ذهن دا نه مني چې واقعا اسامه بن لادن مړ شوی. تاسو وګورئ چې هغې ټول انتظار کوي د القاعده د ډاکټر ایمن الزواهری چې د هغې یو اعلامیه راشي او هغې دا خبره ومني چې واقعا اسامه مړ دی. بل دا خبره ده چې دلته پاکستاني طالبانو دا هم ویلي دي که دې مړ وي نو موږ به د هغه بدله اخلو او بدله به د پاکستان او د امریکې نه اخلي. نو امریکې نه خو بدله اخیستل مشکل دی، امریکا ډېره لرې ده، هلته حمله کول هم مشکل دی. دلته کې پاکستان افغانستان کې د هغې چې یا که مسکر دي یا نور د هغې سفارت دی کونسلګری دي هغې باندې مخکې هم ډېر حملو کوشش کړی دی خو ډېر په هغې کې کامیاب شوي نه دي. داسې معلومېږي چې زیاته بدله به د پاکستان نه اخلي او هغه مخکې نه دوی لګیا دي خپلې حملې کوي. زه فکر کوم چې دوی د خپل پلانونه جوړوي خو فعلا لا دوی منتظر دي چې دا خبره رښتیا شي د دوی مطابق چې واقعا اسامه مړ دی.
ریم الله صاحب، تاسو څه ګڼئ چې د دوی په چې کوم مورال دی د دوی په هغه باندې څه اثر به پرې باسي دا چې کوم پیښه شوې ده تیره اونۍ؟
دا خو د دوی سره یو لوی سانحه ده. اسامه د دوی ملګری و، دا تاسو ته پته ده چې اسامه خو یو وخت کې ډېر لوی نوم او د هغه نه ډېر خلک متاثر او د هغه په وینا باندې څه خلک په دغه تنظیمونو کې شامل شوي او د خپل دوی جنگ شروع کړی دی. نو د هغه وجنه خو واقعا دوی لپاره ډېر لوی نقصان دی او د دوی دا ډېر دې باندې دا سوچ کوي چې اوس به آینده کې څه کېږي. خو دا ده چې القاعده یا د اسامه دلته کې هغه چې کوم یا فوجي قوت یا طاقت هغه ډېر کم شوی و او دغه د القاعده خلک وو چې دلته پاتې کېدل پاکستان یا افغانستان کې. نو د هغې ټول انحصار په مقامي خلکو باندې او طالبانو باندې جهادیانو باندې هغې دوی ساتل دوی له پناه ورکوله د عربانو له. نو زه فکر نه کوم چې د اسامه په قتل باندې به د هغې هغه چې کوم فوجي طاقت دی یا د هغې نور دلته کې وسایل دي په هغې باندې به څه اثر وغورځېږي. دوی خو په خپله هم کمزوري شوي طالبان دوی خلاف خو ډېر فوجي عملیات او دغه د امریکې ډرون تیارو حملې دي موجه باندې د هغې هم ډېر نقصان شوی دی. نو خپل طاقت چې کوم د دوی دي نو هغې کې به نور داسې څه کمی نه شي اسامه د مرګ په وجه باندې.
ریم الله صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې د القاعده او د پاکستان د طالبانو لومبه و دیدو مطبوعاتو ته ډیر بیانونه مرکول او ډیر ښکاره وو، خو کومنګ رستو کې وګورو د القاعده د شبکې لیډران او دغه شانې د پاکستان د طالبانو چې کوم مشران دي هغه په ښکاره نه ښکاري. نو تاسو څنګه ګورئ چې د دې وسنی کار سره به د دې په کارونو باندې هم ساسر پرې باسي وکنه؟
تاسو ګورئ چې دا هم د دې خبرې یو ثبوت دی چدی کمزوری شوی دی چدی رابطہ نشی کولی دی میڈیا سره دی مخکبه مرکه کولی مخکبه میڈیا خلق وختو خپل علاقو تا اسامہ سره هم داسې پای وخت خلق مرکه کولی شولې بیا به دی خپل دا ویډیو یا اوډیو ټیپ را لګو دغه نه پس هغه کار هم ختم شو بیا به خپل دی ویب سایټ چې به په کمپیوټر باندې باندې هلته به خپل بیانونه ولګول نو دا د تو کمزورتیا ده او بل دی احتیاط هم زیات کړي ځکه چې داسې چې دوی رابطې کوي ټلیفون استعمالوي یا ملاقات کوي بیا دوی ته هم خطره وي او ډېر کسان د دوی نیولې شوي هم دي دې ته دي کوم منل ځکه دوی اوس ډېر محتاط دي دا دوه خبرې دي احتیاط زیات کړي چې دوی ځان بچ پات کړي او دویم دا خبره ده چې دوی کمزوري شوي هم دي
رحیم الله صاحب ازما پختنه دادا چکلا دا د اسامه وژنه وشو نو د سیاسي ګوندونو مشران په خاصه توګه وزیر اعظم او صدر آصف علي زرداری د دې هرکلی وکړلو خو د پاکستان فوج د دې روستو بیان جاری کړلو پرون د کور کمانډرانو غونډه وشوله او په هغه کې ډېر سخت بیان جاری کړلو نو تاسو څنګه غنئ چې د پاکستان د سیاسي حکومت او د فوج ترمنځ په دې اړه معنی دا خبرګون یو دی او کنه
نه د دې چې کوم خپل عمل دغه یو لږه دې کې واقعا اختلاف دی او دا سیاسی خلق چې دی سیاسی حکومت نو هغوی خو د دغې اسامه د وجه نه هرکلی کړی و او وزیر اعظم ګیلانی ویلي چې دا زموږ لپاره یو لویه خطه ده او فوج خدا وایي چې دا خاص طور باندې امریکایان چې پاکستان ته خپله لیک اپ کړې رالېږلې دي او پاکستان سره مشوره نه ده کړې پاکستان ته نه دي ویلي او پاکستان داسې یو قسم لا د فوج بدنامي هم وشوله ده ایس آی هم بدنامي وشول په دې باندې دوی چکم اکثر عمل دن اگر دیر سخت دی او ما بخیر من دیر واضح ہے یا تضاد دی او دس معلومی گی چی اختلافات بنور ہم سے واقع گی او سیاسی حکومت بداو چی دا خود فوج او دی ایس آئی او نورو استخباراتی درو کارو چی دا سی یو تیخ مخنگی کری وی یا اسامہ نیولی وی یا سنگ دی پر ابتبات نوسی گی دا فوج جو دا پاکستان ملچی اکیڈمی سر اخواتی ندغا اختلاف واقع موجود دی او دا دین هم ممکن نه زیات شي
ل رحیم الله یوسف زی سره د ګلایاز مرکم او د بریتانی ورسپانې فینانشل ټایمز د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زوی آتش تاثیر یو مقاله خبره کړه. په دې مقاله کې آتش تاثیر لیکي چې د پاکستان بدماش پوځ د یو برباد شوی هیواد چارې پر مخ بیایي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې ده او مهمه برخه دروروي.
مقاله د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژنې ته په اشاره سره لیکي. لکه لچې د ترګری پر ضد جګړه پیل شوې ده، موږ په لومړي ځل د خپل دشمن د چهرې دویم اړخ ولیدې او دا د یو وژیر لرونکي جهادي نه بلکې د پاکستانی پوځ د یو افسر په بڼه کې. مقاله لیکي اسامه بن لادن داسې ونه مندل سو چې یوازې په ایبټ آباد کې اوسېدی، بلکې هغه په دې سیمه کې د پاکستانی پوځ میلمه و او اوس د دې پوځ په اړه تورونه څو اړخیز دي او هم دا ډول د پاکستان گاونډي هیوادونه لکه افغانستان او هند دا فکر کوي چې په جنوبی آسیا کې د جهاد سرچینه د پاکستان پوځ دی. مقاله زیاتوي پر دې تورونو سربیره په ایټمی وسله سنبال د لوی پوځ نه یوازې په جنوبی آسیا کې د امن د دشمن، بلکې د لویدیز پر ضد د ترګری د مالی مرستیال او ژغورونکو په توګه څرګند سو. مقاله لیکي په پاکستان کې ترهګري د ستونزې یوازې یو اړخ دی، بل پلو هلته د ویرې او لاقانونیت، انسان تښتونې، درغلیو، جنسي تیریو او وژنو کچه تر اندازې زیاته سوې ده. د مقالې لیکونکي آتش تاثیر لیکي د روان کال په لومړیو کې زما پلار سلمان تاثیر د خپل ساتونکو لخوا ووژل سو او بیا د هغه قاتل په ملاتړ کې په زرګونو خلکو لارینونه وکړل چې مشري لشکره طیبه کوله. آتش تاثیر لیکي لشکر طیبه هغه ډله ده چې د پاکستان پوځ جوړه کړې ده او اوس دې تزله نشه کوي چې لمنځه یوسي، هغه ځکه چې دا ډله له هند څخه یوه خاصه کرکه لري او هم د دې ډلې مشر حافظ سعید په روان اونۍ کې د اسامه بن لادن لپاره دعاګانې وکړې. آتش تاثیر زیاتوي لړزیدلې ملک چې په ذهني پریشانۍ اخته دی او یو بدماش پوز لري اوس په ورو ورو د ترهګرو لاس ته لوږي. تاثیر د مقالې په پای کې لیکي کله چې زما پلار وژل سو نو ما دا احساس کړه چې د ترهګرۍ دا نوې کیفیت په ټولنه کې دومره زورې کچې ته تللی دی چې د دې امکان ډیر کم دی چې یو څوک په دې پوه سي چې پاکستان له کوم ځای پیل کیږي او ترهګري پر کوم ځای پای ته رسیږي.
بروال کاکړ وو چې د آتش تاثیر مقاله یې درورول. د بلوچستان په کوټه کې پولیس وایي په هزاره ټاون کې د راکټو او بمی بریدونه شوي دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. نور حال خدای نور ناصر راکوي.
د هزاره ټاون په یوه هدیره کې په خلکو هغه مهال برید وسو چې خپل مردگانو ته یې فاتحه کول. د سیمې پولیس وایي د سهار په څه کم 9 بجې په دوو موټرو کې وسلوال کسان راغلي او په دې کسانو یې د راکټونو او لاسي بمونو د بریدونو برسیره ډزې هم وکړې. د دې پېښې په اړه د پولیسو ډی آی جی آپریشن حامد شکیل مشال راډیو ته وویل
دا تر سوي دي چې سهار تقریبا دغه ګاډیان کې خلک راغلي دي. اول راکټ فایر کړی دي بکول د خلکو د اني شایدان بیا باید کې بیا د فایرینګ کړی دی هغه بینګي. نو دا اوس پورې زموږ سره چې کوم انفارمیشن سره 15 مړي دي او باقي خلک زخمي دي تقریبا 15 کسان چې دي.
که څه هم حامد شکیل د آزادو سرچینو د دې خبر تایید ونه کړ چې په دې پېښه کې 8 تنه وژل سیبی. خود هزاره دیموکراتیک گوند مصر عبدالخالق ازاره وای په نننۍ پیښه کې د یوې شزي په شمول 8 تنه وجل سیبی او د شلو په شاوخوا کې ټپيان سیوی دي.
جو هماره لوګ واسه هه اوسمه جو ابي تک جو 7 لوګ جو مطلب
زموش خلک چې حالت دي هغه وای زموش 8 تنه وجل سیبی او له 15 بیا تر شلو پورې نور جبل سیوی دي. او لدی سره زباید درته وایم چې په دې کې یو شزه هم وجل سیوی ده. هغه په همدی حیدر کې خپل زوی سره یو قبر ته ناستوه او چې کله یې زوی په ډزو وژل سو نو دا په همغه ځای د زړه د دورې له کبله مړ سو. که مخ د ترهګری په دې پیښه کې په ډزو نه لګیدلې لکن لامل خو یې همدا د ترهګری پیښه و چې دا ورڅخه مړ سو. هزاره دیموکراتیک ګوند د نننۍ پیښې په ضد سبا په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی. زیاتوي د دوی په خلکو په 1909 کې په کوټه کې لومړی برید وسو او له هغه راهیسې همدا لړۍ پیل شوی چې تر ننه یې د دوی په وینا په سلګونو کسان قرباني سوي. بلې خواته د لشکر جنګوي فرقه ییزې ډلې ویاند علي شیر حیدري رسنیو ته د دې پیښې پړه قبله کړې چې په تیر وخت کې هم د دغه قسم ډیری پیښو پړه پر غاړه اخیستې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سم وخت شوای دی د مشال رادیو د ونیز خبرونه روخانه مستقبل. روخانه مستقبل تاسو ته زموږ همکار منور شاه جوړوي او هر ونه تاسو د جمعه په ورځ باندې په دغه وخت اوري. نو راځي چې وسو ورو روخانه مستقبل.
تعلیم یو داسې رڼا ده چې هر انسان ورته ضرورت لري، خو ځینې خلک دا فکر کوي چې د تعلیم نه پس نوکری او هغه هم صرف سرکاري ترلاسه کول لازمی دي. او زیاتره ځوان کول بیا په دغه سلسله کې په دوه زړوي او نه د کار شي او نه د روزګار. د روښانه مستقبل په پروګرام کې به نن موږ دې خبرې ته کتنه کوو چې د پښتنو په سیمو کې د کار روزګار نورې کومې وسیلې شتون لري. په دې لړ کې د ټولو نه لویا او لومړنۍ وسیله کارکیله ده چې پکې د یو عزتمن ژوند د تیرولو ډېر ښه امکان دی. پښتانه چې زیاتره د کارکیلې یا زمیداری پوهه او شوق لري، د نیک مرغه د دې سیمې ځمکې هم ډېرې زرخیزه او آباد دي، او چې څوک پکې لږ خواري او د کارکیلې نوې طریقې وکاروي نو د ښه نوکرۍ، د ښه کاروبار او د ښه هیواد د مزدورۍ نه هم ډېرې پیسې په خپل کور کلي ګټلی شي. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع شیرملنګ هم دغه سی یو زمیدار دی چې په خپل پټو کې د سبزیو کارکیله شروع کړي او ډیر ښه آمدن ورته ملاويږي. دا کومې سبزی دي نو موړې وای؟
ما وسو خني بال خټکی کړي د هاي فبرټ د نغتی د اسپورت تزي کډومي کړي د اغزي نو د یو اسپورت څه ده نو د نغتی د امریکای تزي او څه د انګلند تزي او څه دوبۍ تزي. خو دوبۍ ولا شروع نه دی، نو ټو شروع دی او تورې می کړي کړيلا می کړي ټول رسیدي دي انګلم کړي.
شیرملنګ وای تعلیم یې نشته، د غریبۍ له امله یې ژوند ډیر په تکلیف کې وو ځکه چې په عامه کار کې لکه یې گزاره نه کېده. خو یو ورځ فکر وکړو چې څه نوې تجربه په کار ده او د سبزی کروندې شروع کړه. د خواو شاه زمیدار ورته ټول حیران وو.
هغه به ما پورې خندل، ما ته وې ته نیونه شوې ته پاګلې تروغنی. نو مال به خدای پاک په دې کې په دې خواري مزوري کې د خپل پټیم را کومن خو په پردو کوټه کې به وسېدو نه و پردې زه تم خو ای سستینه و اوس ټول لوی ورو شکر الحمدلله پکې او جن وکړ د نانو پورې مونږ ټول او اورونو مکر خپل کورونه ما وبساس کړ او خپل جدادم ټول واغستو ان خو د نواب صاحب نه صرف بس پدی او امدن کې واغستو پدی د کوم او په غنمو جوار خو به موږ د پلار کرل نو موږ د به د خېټې موږ به بیا چاپه د دوکاندار نه شروع کړو چې موږ د ګنی د زمن ته مخه چاپه شروع کړو او موږ به چې ګاڼې وشو موږ به تا لږې بې پیسې درکړو او اوس خو شکر الحمدلله اروزه پیسې چې لږې او ډېرې دا دغه نشته چې دا اروزه چې څو نه وي خو اروزه راځي نو زموږ پرې هغه شکر دی ډېر د خصت پې تېرېږي.
که یوې خواته په ټوله نړۍ او هیواد کې اقتصادي ستونزې دي نو بلې خواته د چارسدې ضلع د زمیندارو ژوند ډېر ښه شوی دی. شرملنګ وای هغه خلک چې اول به هغه پوری خاندل اوس ورته د کر کلی د سلاد لپاره راځي.
خو زه په دې زیات ډېر زیات بسنی خوشاله یم اوس ما سره ټول زمیندار ما راځي په ما سره او مشوره کوي ټول تیازه سو کومه نه هغه کوي اوس ما ته د ټول زمیندار چې دی هغه اوس خانان ول په 30000 روپۍ او اجره بس پټه ورکی اجاره چې دا دونه او امدن کوي او مخکې خو په 5000 روپۍ د کال اجاره و اوس ور په 30000 روپۍ هغه اجاره ورکي ما ته وایي چې دا پټه دونه او امدن کین ما ته لکه دا خو غره یو غریبی ده سودو کې خیر دی ونه نه نه دا دونه امدن چکینو دا بس ته وسو ان خو غنه مګنې څوک هم نه کوي صرف بس سبزی ده او هر وخت سبزی ده په جنو کې سبزی ده په ور کې سبزی ده په سپلې کې سبزی ده په هر دسه اوس ان دغه ولاړ ده او پراجبین ولاړ دغه شروع دي.
400 مردان او ثوابی په خاص توګه او په ځنې نورو پښتون میشته سیمو کې د تماکو کاروانده هم د ډېرې مودې راهیسې کیږي خو زمیدار ترې ډېر خپه او بدخوا دي او اوس یې نوې تجربو ته پام ګرځېدلې. د شیرملنګ نه مشوره اخیستو لپاره راغلی یو زمیدار امیر خان مشال ریډیو ته وویل
د مالا پروس کدن اپریکادن یو دغه راکړی وای تا راکړی وای چې کدا د منی ټینډ او کرا د موسمه دا د منی ټینډ نه کړی او د موسمه اپریکادي او ما دې ډیر خسته پیسې وکړلې اوس مو سما ساکه مشوره وکړ چې خدای دې بټې ته ما کو نه کړم او ما دې مشوره وکړ چې دې پسی باندې څو کړم دې بټې ته ما کو چې کوم دین واغم ډیر پازاب کړو کله وې ولاندې دی او کله وې پانکی چل دی کله وې ډیر چل دی په هغه باندې ما وسته نه په وکړه دا وسته دې ساتو را دي کرا ورسېږي دا د شیرمالنګ په تبا پټوبیا باندې می هغه ته ورشي راټیند وکړه او دا نور به ختم شي او دا پر اوره سیګنل هغه په تر باندې ما وکړله
نو موړې زیاتوي خلک وای کار روزګار نشته او بهر هیوادونو ته ځي خو کوڅوک زمیدارا خپ مهنت کوي نو یو خاطلو ته هم ضرورت نشته په خپل کور کلی ډیر ښه آمدن تر لاسه کول شي
ډیر کایبا میکول از ما دوه بچی دي ما بعد کبر بار کار کاوه خو چې ما دې زمیداری ته وکړل کنه نو زه د مزدوري په پیسو باندې ما 3000 واز اخیستې ده ما 2000 روپۍ واز اخیستې ده په ټیکا کې په هغه کار کې ګلکاری مو ته پری خو ده او خپل زمیداری تر وخته ما او دې کې چې کوم پیسې دي بیا به څه نشته دي یا از ما خو دې د خپل پوزیشن د جزې ما چې د خپل بچی می په کور کې ناشې کړه او خپل زمیداری کړي او با ته دوبۍ ته سعودي ته امینه له خواخ د خپل زمیداری می منځ ته دی جاری پټی را سړي حکومت مجبور نه کړو دا چې کال د کال لري خېجی کړه کال د کال لري خېجی نو کاري مجبور نه کړو دا غیر خپل نه کړو نو زما د بعد مزوري را خپل زمیداری چې بچی را کوړي او د پکټي خصات کړي ګوډي خصولت دی دې خپل زمیداری ته انسه مده خپل زمیداری کې چې کوم خوان دی او کومه مازه ده کنه دا بل شي نشته.
دا امیر خان چې وایي سرکاري نوکرایو نه ډېر پیسې ګټي او غواړي چې بچی تعلیم وکړي خو د هغې ورسته د بهر ملکونو د مزدورۍ پر ځای د هغوی لپاره په خپل کلی کې زمیدار غوره کوي. بلخوا شیرملنګ چې په خپل علاقه کې د کر کلی د یو ماهر په توګه و پیژندل شو په دې نظر دی چې پښتونخوا ډیر ښکلی وطن دی او په خاص توګه د کرکلی د پاره ډیره زرخیز از مکه لري خو افسوس چې زیاتره ځوانان یې بیا هم په بهر هیوادونو کې د مسافرې شپې سبا کوي.
ټول چې زه ته خپل خبره ان دا وکم زما یو ځی په ان په لندن کې دی هغه چې هغه زما دا کار ګور دا وې زه دا کار باندې اسم نکوم او عزت بس ان درځه ما د خپل زمیدار کوم راځه به چې تاسو څنګه بس خو خیر راځه بل زوینه ترې دی وسې سعودي ته هغه چې زما دا کار بار ګور ما ته دا تاسو دونه او مزدوران دګي او دونه دغي زه څوک هم په دې بس بار وطن کې بس ما زبر دا اوج به وکړه بسپور کور درزی بساج بہو کی سب راضی آج جمع کو آرام راسی سبے وراغ نو دلتا تعلیم آبتا دلتا ار سڑے ایخ پٹی ورکی دا ایخ جار پٹی ورکی خلق بو مخ کی ویلی چیز زمان او بار مکتا نو زبا بے رازم بے بزان از او وادو کوما وش چی یو پسل سنبال کی نو بس پینزو ودو نبکی کی گی یو پسل چی سنبال کی وش خود دلتا دونا مادم زمانا دا دونا چی پا یو ان پا یو جرب کی وزان نم دقا ولاری بس پسلو پاس بم بکی ولاری دو چاہتا بم بکی ولاری
شیر ملنگ نم او پختل نوکری دی خوخدا که زمیدارا هغه وای
ما د سپټال د او پټي ورکو دا او جس مولانا راغلی او دا ګوخر راغلی دا ټور راغلی ما ته زو پټاله او نوکریم درکمه او دا پټي راته ما ته نه نه ما صفا به را سکو ما زو دا نو کوم نوکری ما شمال د پټي چې کومه مدن کړي کنه ما ته مال په یو نوکری کې سره کې خو 15-20000 روپۍ او مش په زما نو کال کې به زما بس 400000 روپۍ دا کال کې دا مال 100000 روپۍ چې زه ته اسه ولاړم ما چې روټم د بازار نه راوړم و موټر سایکل باندې کور کې زنانم انې په سپازابو منو ارڅو کومه د مال انې هداسته روپې پاس کې خو زه د زید د کم د پر بسین زور کوم چې د کم د دې یو چې دې چې زه د زید ورنه کوم ما په دې ټول کم خیرې کوي ما انې د دې خپل بچی دي کله کو نن پیوې له وسکه زمیدار ما ته دا د یو خنو کړې کوشش دا کومه به د زمونږ خپل زمیدار بس نه دا خاله چې او مزوران له سړګي ټول له سړګي کې دا پټې نه منګه اوسه پورې اني په پردو پټو کې خپل پټې هم نو په دې زمیدار کې منګه نسوک بار مخته تدې نو خوت دې نو بد دې په دې زمیدار کې مسینې خپل پټې ما وښته د خپل پچار سوا وښته او دا ډیر غلط سوچ دی چې زه خپل سم بس پاس کوم دغه کې پاس کوم زه به دا ساشه مزه به دا ساشه مزه به دا کې دا زمیدار زمنګ د پلا دی نیکو بس ان کا سب دې خوده پاک اوس ولا چانس را وس
نو موړی وای تعلیم پسې ډیر ارمان کوي ځکه چې زمیدارا کې ضروری نه ده چې بیلچا او کودا لوهي بلکې چې څوک په خطوګه تنظیم چلولې شي هغه د ټولو نه کامیاب وي او په دې لړ کې تعلیم ډیر ښه کردار تر سره کوي
وس خو زمنګ د کاروبار سره ډیر ځوانان د خپل جدادو هغه کې بسې شرخوي یوه زمنګ د کاروبار شو دغه کوم وسټول د خپل پټوتې بس او مخه شو ده نو دلته بل زمیدار دونه سنه شوې ده چې تر دکاندار په 100 ګرام بادرنګ په 8000 روپۍ درکې د کاغه کټ په او نه غوډه اخلي ام درکې کټي بسې په قرض واري تر سیزن په لکه د بادرنګ پورې هغه تر بس دغه او یو ریټ دي نو زمیدار دونه سنه شوې ده ان بادرنګ ان بس تخمونو والا اسی درکې چې دا خټي سنبال کې تاسو کړه پیسې او وشي نو تیمه له به خپل پیسې ته بس او مال راوړه او کوم چې تاسو پاتې شي هغه تاسو کوم چې تاسو به د خوري ماري بس ضرورت نو بس ان منډي والا دا امداد کوي کله هغه روپۍ د پکاري کې 5000 د پکاري نو ستاسو ته به پیسې او زمنا
نو موړې زیاتوي چې فصل یې تیار شي سوداګر یا اړتیان ورپسې پټي ترازي او اوچتوي شیر ملنګوای چې که څه هم په هیواد کې ګرانی او بیروزګاری د حد نه اوړېدلې ده خو زمیدار او کروندګر یې تر ټولو لږ اغیزمن کړي پښتنه دا ده چې زمیداری خو د ډېر پخوانه را روانه ده ناڅاپه دومره آمدن یې څنګه شروع کړو په دې اړه مو په پیښور کې د یو اړتي رضوان خان نه پوښتلی نوموړی سبزیانې او میوې بهر هیوادونو ته لیږي یعنی د اکسپورت کاروبار کوي هغه وای یو خو په دنیا کې رابطه او تګ راتګ ډیر اسان شوه او بلدا چې پښتانه زمیدار هم په نوي طریقه کارکيله کوي او د نړیوال معیار سبزیانې او میوې په خپل پټو کې پیدا کوي رضوان خان راته دا هم ویل چې نن سبا کومه سبزی او کوم هیوادونو ته لیږي
سر اوس زمون مئی کې د غیر هغه ایکسپورت شروع دی توری او تقریبا 10-12 ورځې پس کې وی شي کریلا به ان شاء الله شروع کی 96 نه ایکسپورت کو په خپل وخت مونږ سره جی دوبۍ دا دوحا دا سعودي کې ریاض دې مونږ سره او په انګلند کې مونږ سره مانچستر برمنګم دا سیشن انسان ته مونږ ایکسپورت کو دی تاجکستان تایروډ دی کنه تاجکستان ته ایکسپورت فور تو ډیر مخکې نه ډیر مخکې نه یوه توتنه خبره نه البن دا په دا تقریبا 2004-2003 نه دا لغه شوی خواران نه ډیمانډ راځي هغه مطابق دی بغیر ډیمانډ خو نشي لګیږي یا لوکل هغه په خپل نه شي دا کول کاش کول نه شي کنه
نو موړې وای نړیوالو منډیانو ته د یو شمیر هیوادونو سبزیانې راځي خو د دوی د مال مقابله سوک هم نشي کولای رضوان خان په خپل هم تعلیمي افتزل مېده او په دې کاروبار کې د خپل تجربه پرانا کې د نوي کول ځوان ته دا پیغام ورکوي
چیرا پر نن سبا چی کم ڈیمانڈ ہے صرف ایکسپورٹ باندھے نا لوکلی پاکستان کے اندر سے زیادہ ڈیر زیادہ ڈیمانڈ ہے مخبہ کدو دا سے ریٹ کے نہ خرچے نن سبا 40-50 کے صرف کدو تو رہی 60 کے خرچے گی دہی تعلیم یافتہ ذمہ دار خیا غیر پر تو مثلا کوچ جو ان پڑھ جو ذمہ داری نو او بیان سی جو کول خام خا ہو بل چا کر مشورہ پہ کئی نو دہی سے اگلے پتہ چلے سی رقم ٹائم کم سپرے کول دی دے ٹائم سان دے بغیر پاگے باندھ سے کم رغلی کل شوی پیکٹ باندھ اگر جج کئی نو ټول نه زیات انکم زما په زغه سره پوائنٹ اف ویو سره چیرې د ذمہ داری یو ښه شوبه ده او چې چا سره خپل از مکه نو عاقبت به کوي چې غیر بیا جواب وغیرہ په فکر
تاسو د پیښور د یو ایکسپورټر رضوان خان پیغام واورید چې وایي تعلیم په هر میدان کې انسان ته روښانه لار ښایي قدرمن اوریدونکو تاسو ته د معلومه وی د روښانه مستقبل د پروګرامونو په دې لړۍ کې مونږ تاسو ته صرف معلومات درکو مون هر هغه نوکری او کار روزګار ته خوایو چې د انسانیت په خیګړه او د جایز ګټې لپاره کولای شي.